د مشال ریډیو په یو بل غړی کې استری مشه په خبر کې د سهار 10 بجې شوې د لسونه تر یو لس بجو د غړی کې هم زه منور شاستا سو قربای مو تم لرم چې ورځ به مو نیک مرغوي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د خیبر پښتونخوا او پاکستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرونه ورورولي او د سیبلې سولې په لور اوریدل شي خو په سر کې په مو کې د سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک طالبان پخوانی مشر مړینا تایید کړی دا او نوې مشر یې ټاکلې ده. د پاکستان د مدني فعالانو خبريالانو پخوانی سفیرانو وفد با نن په کابل کې د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره ملاقات کوي او د عراق پوز ادا کوي چې د شام په ختیز کې یې په یو هوایي حمله کې د داعش 15 سلويخ وسلوال وجلوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک طالبان مفتی نورولی محسود خپل نوې مشر ټاکلی. تیر ورځ سنوی ته پاستول شوې خبر پاڼه کې وسلوالو طالبانو د ملا فضل الله د وجل کېدو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې نوموړی د جون په 14مه په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی و. د تحریک طالبان نوې ټاکل شوی امیر مفتی نورولی محسود چې د ابو منصور په نامه هم یادیږي سلویخ کلن دی او د جنوبي وزیرستان تحصیل سروکۍ له ګورګورۍ کلي سره تعلق لري. نوموړی د وسلوالو طالبانو مرستیال مشر هم پاتې شوی. د طالبانو پخوانی مشر ملا فضل الله چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو ته په تیښته کې بریالي شوی وو په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود تر وجل کېدو وروسته د یادې ډلې مشر ټاکل شوی وو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي د لادرکو کسانو مقدمې د زر تر زره فیصله کړل شي. نوموړي پرون د سیندلال کانی خار د دورې پر مهال هلته له ججانو وکیلانو سره د لیدلو کتلو پر مهال پوښتنه راپورته کړه چې د لادرکو خلکو د مقدمو لپاره دوی څه کوي. چیف جسټس میا ثاقب نثار همداراز له ججانو غوښتنه وکړه چې د دوی مقدمې د زر تر زره فیصله کړي ځکه چې له دې وجې عدالتي نظام له شرمندګۍ سره مخ دی. نوموړي هم پرون په لړکانه کې وی بلې دستوري ته خپل وینا وایي تر اوسه چې د څومره سو موټیو اقدامات کړي د هغې مقصد په ولس کې د خپلو بنیادي حقونو په هکله پوهاوی پیدا کول او د هغې د ترلاسه کولو لپاره دوی ته موقع برابرول دي. د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې له 2000 زیات پښتانه لا درک دي. په کار ده چې چیف جسټس په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي. د پېښور ضلعي انتظامیه په راتلونکي په شکال کې د ډینګي ماشي د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره نه ورځنی کمپاین شروع کړی دی. د پېښور مرستیال کمشنر مغیث سناولا په دې حق له تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل تیر کال د دې ښار خلک د ډینګي وایرس له وجې ډېر متاثره شوي وو. نوموړي زیاته کړه
د ده په وینا یو دا چې زمونږ لیډی هیلت ورکرې کور په کور ګرځي او خلکو ته د ډینګي مخنیوي په اړه معلومات ورکوي چې دا کارونه نه دي کول په کار، بل زمونږ کسان کورونو ته ځي او داسې شیان اخوا کوي پسکه چې ماشه پیدا کېدی شي، او دریم دا چې اړوند چارواکو کسانو سره مونږ د ډینګي د مخنیوي په اړه د آگاهۍ پروګرامونه کوو.
مغیث سناولله زیاته کړه چې د لړکې هسپتالونو او ډاکټرانو ته هم ځانګړي هدایات جاري کړل شوي دي. د پاکستان د مدني فعالانو خبريالانو پخوانو سفیرانو د وفد کابل ته د سلور ورځني سفر نن دریم ورځ ده چې پکې تر اوسه د یو شمیر افغان مشرانو سره یې لیدکاته شوې دي. د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې په دې وفد کې شامل دي نن سهار یې وویل چې پرون د وفد غړو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره هم لیدکاته کړي چې پکې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د افغانستان د سولې او ثبات په هکله خبرې اترې شوې دي. ټاکل شوی چې دا وفد بنن له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کوي. دا راز د نورو یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي مشرانو سره هم د دې وفد د ملاقات امکان دی. د دغه وفد د تګ یو مهم مقصد د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول او د بدګمانیو لرې کول دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان هلمند د سولې کاروان غړي به نن په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته درې ورځنۍ پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت غړي به دغه پرلت باندې درې ورځې ناست وي او غوښتنه کوي چې په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې افغانان له جګړې ستړي دي. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیګا مشال ریډیو ته وویل دوی به له دې وروسته د امریکا، ایران، پاکستان، روس او یو شمېر نورو هغو هیوادونو د سفارتخانو مخې ته هم ورته ناستې وکړي چې د دوی په باور د افغانستان په سوله او ثبات کې یې رول مهم دی. د عراق پوز ادا کوي چې د شام په ختیځ کې په یو هوایي حمله کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 وسلوال وژلي. د عراق پوز پرون په یو بیان کې ویل چې F-14 جنگي الوتکو یې د جمعې په ورځ د شام په ختیځ ښار دیر الزور کې د داعش د وسلوالو یو غونډه بمبار کړې. د شام دیر الزور ولایت له عراق سره پولې ته نږدې دی. د عراق د پوز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دیر الزور کې د دوی په هوایي حمله کې د داعش د ډلې د جنگ وزیر، د رسنیو یو مسؤل، د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي شخصي پیغام رسوونکی او د پولیسو مشر وژل شوی دی. د عراق پوځ د اپریل له میاشتې راهیسې د شام په خاوره کې د داعش په وسلوالو هوایي حملې کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ په روس کې د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینیګال او پولینډ له کولمبیا سره مخامخېږي. پرون هم درې سیالۍ وشوه چې پکې د بلجیم لوبډلې تیونس لوبډلې ته 15-2 ماتې ورکړه، د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 وګټله او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ماتې وخوړه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. تحریک طالبان پاکستان په ډرون برید کې د خپل پخوانی مشر مولا فضل الله وجل کې د تایید کړي او مفتی نور ولی محسود یې نوی مشر ټاکلی. سیړونکي په دې اړه سوایي
که پاکستان او افغانستان یو بل سره تعاون وکړي او امریکایان هم په دې کې مرسته وکړي، نو بیا نه صرف تحریک طالبان پاکستان بلکې نور چې کوم تنظیمونه دي ټول دپاره به په آینده کې مشکلات زیاتېږي.
د پاکستان د مدني فعالانو، پخوانی سفیرانو او خبریالانو وفد دا مهال د کابل په سفر دی. سیړونکي دا ډول تګ راتګ مثبت ګامونه بولي. د پېښور ضلعي انتظامیه په خار او خواوشا سیمو کې د ډینګي ماشي وایرس د مخنیوي لپاره یو شمېر اقدامات شروع کړي دي. یو شمېر نور رپورټونه لرو او د دې ګړې په دویمه نیمایي کې به اول ورورولي خبرونه واورئ او ورپسې د سولې په لور خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان هلمند ولایت نه کابل ته رسیدلی د سولې کاروان غړو ولسمشر اشرف غنی ته څه وویل. د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. تحریک طالبان پاکستان د یوې خبر پاڼې په خبرولو د خپل پخواني مشر مولا فضل الله د وژل کېدو خبر تایید کړي او مفتی نور ولی محسود یې خپل نوی مشر ټاکلی دی. مفتی نور ولی څوک دی او په یاد وسلواله ډله کې وړاندې څه هلې ځلې کړي دي؟ سیلاب محسود یې په دې رپورټ کې تفصیل درکوي.
د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایون محمد خراسانی پرون د هفته په ورځ په یو برېښنایي لیک شه د تحریک طالبان پاکستان وژلي امیر مولانا فضل الله چې کوم د روانې میاشتې په 14 نیټې به هوا بازه امریکایي جاسوسانو د افغانستان کونړ په سیمه مروره دراک شه په نقشه کړای ویشتلای و. د طالبانو له طرفه په اول ځل دے مرگ دے باقاعدہ اعلان سارا دے مولانا فضل اللہ پزائے دے تحریک طالبان نوی امیر مفتی نور ولی مسعود دے ٹکلو پخلائے ہاں کڑائی دائے خرسانی پا برشنئی لیک شدا ہاں جاواتا کڑے دا چھدا پریکڑا دے تحریک طالبان پاکستان مرکزی مجلس شورا نمائندگانو پا آگے غنڈک سے وکڑلا چکوما دے مولانا فضل اللہ دے مرگ نہ دورستے ترسرا شوی وا یادہ دیوی چھ دے تحریک طالبان پاکستان نوائی ٹکلا امیر مفتی نور ولی مسعود چکوم دے ابو منصور پا نماہ پہ جاندشی دے سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی کلی گورگورائی و سیدون کائی دے پلار نمی آج گلشاہ خان مسعود او دے مسعود قبیلے دے لندینی شاخ مچی خیل سارا تعلق لاری دے پیدائش کال نولا ساوا اتا اویا دے جون دے میاشتش پجوشتما نیٹا دا ابتدائی تعلیم دے سویلی وزیرستان پا کلی ووس پاس او دے دینی علومو دے اصول دے پارا دے پاکستان پا مختلف و شارونوک شے پاتے شوائی دائی مفتی نور ولی مسعود دے دو کتابونو مصنف ہن دائی دائی دے مولانا فضل اللہ دے مرستیال نائب نا علاوہ دے تحریک طالبان پاکستان بانی امیر بیت اللہ مسعود دے مرستیال نائب سارا پسولی وزیرستان شے دے طالبانو دے شرعی عدالت قاضی ہم مقرر وان دے مفتی نور ولی ڈیرے عدالتی فیصلے مشہور دی چپ کمک شے دے تحریک اولینائے او بانی امیر بیت اللہ مسعود دے یوے غلطے پا الزام شے درے ورز دریش پہ قید او زندانی کڑائی وان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
و موردل چې تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر ملا فضل الله د وجل کېدو تصدیق کړی او مفتی نور ولی مسعود یې خپل نوی مشر ټاکلی. فضل الله د جون په 13 د افغانستان په کونړ ولایت کې د امریکایي ډرون برید پر مهال وجل شوی، خو طالبانو د دې خبر په تاییدولو کې 10 ورځې وخت واخیسته. د دې تر شا څه عوامل کېدای شي؟ دا پوښتنه ما د چارو د پوه رحیم الله یوسفزی نه وکړه. هغه وایي
خبره خو ډېره واضح وه، خو طالبانو رسمي توګه منلې نه وه منلې. خو زمونږ دا خیال و چې دوی به دا خبره اله مني چې دوی نوی خپل امیر وټاکي. هغې دپاره ما په شان باندې دوی مشوره کوله او اوس دوی دواړه کارونه یو ځای وکړه. یعنې دا خبره یې ومنله چې فضل الله چې دی نو هغه په دغه برید کې مړ شوی دی او هغه نوی امیر چې دی مفتی نور ولی مسعود چې هغه ځان ته ابو منصور عاصم هم وایي دے اس مشورہ ٹیکل شوی او دے مخ کنے نائب امیر ہم وہ دے امکانات زیادو نظم خیال دے چھے دا مشری چھے واد تحریک طالبان پاکستان دا مخ کنے دا جنوبی وزیرستان کے مسعود چکم قبیلہ دا آغی پلاس کے وا ہم دا غزے کے دا تحریک جو شوی و رمبے مشری بزر اوام کے بیت اللہ مسعود بیا کیم اللہ مسعود نو دا طول دا غصیمی ہو او چکم دے کہ اس ہم دے دی یعنی زیاد خط کسان دے آغی سمی دی مشری واپس اس آغی تلالا اور ذفکر کو مچے مفتی مولی مسعود با دے فضل اللہ پا مقابلہ کی زیاد طاقت اولی دی اور زیاد با آغا یا مواصلہ امیر وی
رحیم الله صاحب په افغانستان کې په امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر وجل کې د سمره اهمیت لري. آیا د یادو درې وړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد چې کومه مبارزه ده هغه کې همکاري زیاتیږي که څنګه؟
یو خدا خبره ده چې اوس پورې امریکایانو د دغه خبرې ډېر وضاحت نه کړي چې دغه دوی کوم برید کړی دی کوم چې فضل الله وجل شوی دی دا هغه ځان لکړی دی که چا سره په دې قسم مرسته کړې ده که دا امریکایانو په خپل سر کړي وي او یعنی هغې مخکې هم داسې بریدونه کړي دي. او دا درېیم د تحریک طالبان امیر دی چې هغه امریکې په ډرون حمله کې وژل کېږي، دو پاکستان کې او دا یو په افغانستان کې. ما په خیال باندې د مخکې نه زیات داسې معلومېږي چې د امریکې پاکستان او افغانستان د یو بل سره تعاون دی او د دغه تعاون امکانات نور هم زیاتېدای شي او دا چې تعاون یو بل سره کوي نو بیا به اړیکې هم ښې کېږي.
سمه ده. په آخر کې همدغه پوښتنه ما کوله چې که د دوی درې واړو د امریکا، افغانستان او پاکستان همکاري او تعلقات ښه کېږي او په دې کې همکاري کوي، نو ستاسو څه خیال دی د تحریک طالبان پاکستان مستقبل به صحیح بیا؟
نو تحریک طالبان پاکستان خو یو وخت کې پاکستان کې ډېر مضبوط
بیا دوی تیخته وکړه 2009 کې ځکه چې دوی ته ماتې وشو فوجي عملیات وشو او په افغانستان کې د دوی زیږېږي نه ویني دوی به نور هم اوس ډېر کمزوري شوي وو تر څو پورې چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدی شي تر هغې پورې خو به دوی فعالیت کوي خو آیا اوس به هغه زاړه حالات وي چې دوی ته به مشکلات زیات نه وي په افغانستان کې خو دا ده چې دوی لپاره به مشکلات زیاتېږي او دوی به کمزوري کېږي دوی کې اختلافات هم مخکې نه موجود دي په دې کې ډلې ډلو باندې ویشلې شوې دي نو دا ده چې اوس دا به چې که پاکستان او افغانستان یو بل سره تعاون وکړي او د هغې چې کوم مخالفین دي هغې به تناور نه کوي او امریکایان هم په دې کې مرسته وکړي نو بیا خو زه فکر کوم چې نه صرف تحریک طالبان پاکستان بلکې نور چې کوم تنظیمونه دي افغانستان طالبان او اکرمي شبکې او نور
سیڑونکو او خبریال رحیم الله یوسف صاحب چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر د وجل کېدو د تصدیق او د نوي مشر د ټاکنې په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس ورځو کابل ته چیرته چې د پاکستان د مدني فعالانو خبریالانو او پخوانی سفیرانو وفد دا وخت موجود دی په څلور ورځني سفر باندې. په دغه وفد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان هم شامل دی چې موږ ته د خپلو هلو ځلو په اړه یې یو شی وړاندې وویل.
نن په کابل کې هغه د پاکستان افغانستان یو غونډه ده خبرې دي او دا په غیر حکومتي سطح باندې دي او مقصد او هدف دا دی چې څنګه د غیر حکومتي سطح باندې خلک پخوانی د پارلیمان غړي ځینې سیاسي خلک دغه رنګې د مدني ټولنې سیول سوسایټي ممبران او جورنالستان هم هغوی څنګه کولی شي چې د پاکستان افغانستان د اړیکو په کولو کې خپل رول نن هغه کانفرنس دی او په دې کې مختلف موضوعات دي چې په غیبانه غور کیږي. خدا واره چې کله د پاکستان افغانستان یو نوی د ډایلاګ او د خبرو یو نظام جوړ شوی دی هغه لکه دا هغه رستو دی نو هغه په کوم په غیبانه به باس کیږي او بل دا واره دا غونډه چې دا نو دا په داسې یو ماحول کې ده چې ډیر زیات امیدونه هیلي پیدا شوی دی په افغانستان کې هم پاکستان کې هم چې را کې دي شي د سولې طرف ته د مذاکراتو طرف ته سپر مختګ وشي.
طاهر خان صاحب من اوریدلی دي چې د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره مستاسو د ملاقات سه امکان خودل شوې ده نو تاسو نور حکومتي چارواکو سره یاغي سره دغه ملاقات تاییدوي؟
او بالکل دغه خو تایید زکه دي چې هغه خو 13 ورځ بیا د وی دفتر نه دوی ته هم ویل شول چې هغه غونډه چې کوم نن کیږي هغه په خپل ځای باندې ده او دینه د دې تر څنګ نور مشران سره هم په کابل کې غونډه کیږي. 13 ورځ د پاکستان چې کمپلاوی او هغه د حزب اسلامي مشر انجینیر حکمت سره دغه په کور کې ولیدل نور سره هم چې کوم پروګرام مون تر اخلي شوی دی د نړیوالو وزیرانو سره لیدنه کتنه شته د پارلیمان غړي خو په دې پروسه کې هم شامل دي.
سمه ده. طاهر خان صاحب په اخر کې کدار ته وایي چې تاسو خو کابل ته تګ راته کړی دی سواره وخت په وخت راځي اوس په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې یو مثبت اړخته تګ لیدل کیږي تاسو څه محسوسوئ؟
سما دې خبره سره د سوچ سره اتفاق دي زمونږ نن درې مرز د په کابل کې او مونږ ځنې خلکو سره هم لیدل دلته په کابل کې لکه حکمت یار خبره ما وکړه بیا ځنې د پارلیمان غړو سره دلته بیا په خوانی مشرانو سره گورنرانو سره ځنې سره خبره ترې وشوې نو بیا دلته ورسپانې زه ګورم نن سهار ما چې کله اخبارو کته دلته نو لږ امیدونه د ماضي په نسبت باندې هیلي رامنځته شوې دي. د پاکستان رول تم خلک پکې اشاره کوي لیکن خلک غواړي چې دا شاین مخې ته راشي هغه هیلي خوشته سوچ یو مثبت سوچ دا وخت پیدا شوی دی مخکې وخت اکثر موږ راړو نو ماحول به دا سنو لکه اوس چې زه احساسوم په کابل کې خو دا به علي ګټور شي او دا به نور نتیجې ورکړي د خلکو امیدونه به نور هم او سره کوي شي چې کله څه عملا پرمختګ وشي لکه درې ورځې قربان چې وو نو دا غي روس ته بیا د خلکو په دا امید چې دا په سیوا شي وي لکه نور هم داسې ګامونه پکار دی بیا د پاکستان نه خو توقعات د خلکو زیات وي. د پاکستان بم پکاري چې څومره دغه رول وي سره ده چې ځنې پاکستانیان دا خبر اوس مونږ ته کوي چې دومره دغه رول نه دی پاتې شوی، یا په طالبانو باندې فول نفوذ نه دی پاتې شوی د ماضي په نسبت. لیکن بیا هم دا خلک دلته په افغانستان کې سوچ کوي چې د پاکستان اوس هم رول شته، پاکستان وغواړي نو شیان مثبت طرف ته تللی شي. نو د ماضي په نسبت زه ګورم چې په کابل کې او په افغانستان کې امیدونه هیلې زیاتې دي، د پاکستان د خلکو توقعات شته.
د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې په کابل کې د هغه پاکستانی وفد غړی دی کوم کې چې فعالان، پخوانی سفیران او خبریالان د پاکستان نه تللي دي. دوی د دغه وفد د تګ مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ او تعلقاتو د ودې لپاره له افغان چارواکو سره لیده کاته دي. سیلونکي په دې اړه محتاط نظر لري، خو وایي چې دا ډول حل ځلې ډېرې ګټورې دي او دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې اوس مهال مثبتې اشارې تر سترګو کیږي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې چې ملي حامدزاده یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانو سفیرانو یو وفد دا مهال د کابل په سفر دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکړي او بدګمانۍ کمې کړي. تمه کیږي چې دا وفد په نن د افغانستان له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. له تیرې سه مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان لخوا د دا ډول شخصیتونو وفدونه د کابل او اسلام آباد سفرونه کوي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره همکاري زیاتول دي. د امریکا ویلسن سیړنیز مرکز کې د جنوبی ایشیا د څانګې مرستیال مشر مایکل کوګلمن د هر څه ته په محتاط نظر ګوري، خو وایي چې دا هلې ځلې دواړو خواو ته د سولې د غوښتنې د ژور احساس څرګندونه کوي.
We should be cautious in assessing the Afghanistan-Pakistan relationship. It's true that
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ته تل په مفتاحت نظر کتل پکار دي، ځکه چې دا ډول حل ځلې وړاندې هم اتر سترګو شوی، خو بیا چې کوم تر هغه برید وشي او ریخي یې له پاکستان سره وخودل شي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقات د لا نور کړکېچ ښکار شي. البته په دې ورستیو کې د پاکستان د پوځ مشر هم د کابل سفر کړی او اعلی افغان چارواکو هم د اسلام آباد سفرونه کړی دي. نو زما په فکر دا ډیره مثبته خبره ده چې دواړه خواوې د سولې او پخلاینې لپاره د شدید ضرورت احساس لري.
خو په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو تعلقاتو پوهان ډاکټر اعجاز خټک وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تعلقاتو کې دا مهال مثبتې نښې ویني او تمه ده چې دا ډول ګامونه به د اعتماد سازۍ لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه،
پاکستان فوج دا مشر تللی و، هغوی دي اګامان دي، صدران دي، اجغني صاحب تللی راغلی دی، دلته نواز شریف دی تللی، هغوی نور خلک دي حاجي سرکاري ورسره ډېر لوی سطح باندې، درمیانه سطح باندې، سرکاري سطح باندې ډېر وخت دي، نو تللي دي، راغلي دي، خبرې ښې وشي، لږ هم ګزاره وشي، تعلقاتو کې بیا ورانه وشي. اوس هم زه دا نه شم ویلی چې لاړ مسله به حل شي، خو اوس لږ هم دا مشاعرې داسې شیخ ملایی ملا فضل الله مرز او دا قسم د خبرې دا افغانستان کې د جنگ بدی دا خبرې نو دا خبرې خو
اعلی امریکایي چارواکو هم په دې وروستو کې ویلي چې د افغانستان په سوله او ثبات کې پاکستان مثبت رول لوبولی شي او دوی ترې په دې لړ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دا راز په افغانستان کې د وړوکي اختر په اولو درې ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په وړاندې ډزبندي وکړه چې څېړونکي یې د سولې لپاره مهم اقدامات بولي.
د مشال ریډیو د اتوار یاد یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې عدالتي نظام دی د لادرکو خلکو په درک لګولو او غوی ته انصاف ورکولو کې فعال رول ولوبوي. د انساني حقونو کارکوونکي وایي واضح د پښتنو له سیمو له 2000 نه تر 8000 پورې کسان لادرک دي. په کار دي چې چیف جسټس په خپل دی لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. په دې حق له نور حال دی رپورت کې چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورت چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي د لادرک کسانو مقدمې دي ژر تر ژره فیصله کړل سي. نوموړي پرون د سند لاړکانی ښار د دورې پر مهال هلته له ججانو او وکیلانو سره د لیدو کتو پر مهال وویل چې سند او پاکستان پر کوم لور روان دي او دا چې د لادرک خلکو د مقدمو لپاره تاسو څه کوئ. چیف جسټس میا ثاقب نثار همداراز له ججانو غوښتنه وکړه چې د دوی مقدمې دي ژر تر ژره فیصله کړي، ځکه چې له دې وجې عدالتي نظام له شرمندګۍ سره مخ دی. په دې حق لپاره پاکستان کې د انساني حقونو د خپلواک کمیشن یو مشر شیر محمد خان وایي چې چیف جسټس ته پکار ده چې په دې لړ کې اول په سپریم کورټ کې روانې مقدمې فیصله کړي. نوموړي زیاتوي دا مهال په پاکستان کې په زرګونه خلک لادرکه دي.
ما خپل اندازه چې ده تقریبا د 2000 په منځ کې، خاص کر د پښتونخوا د سیمې نه او د قبایلو نه مطلب خلک راکتي او دا غیر لپاره چې کوم دی یو قانون راوستل چې دا غیر پرانا کې به دي خلک ساتل. هغه قانون چې وي هغه موږ په دې وطن کې لکه په کار نه چې لاګوي، ځکه چې د دې وطن هغه قبیلوي حیثیت چې دی نو هغه ختم شوی دی. عدالتونه کې چې کوم کیسونه پراته وي نو دا هغه بالکل سمانه نه لري. زه به تاسو ته د هغې مثال نظر کړم چې په هائی کورټونو کې کوم کیسونه وي نو چې هغې کې د سرکار کوم خلک راشي او هغوی دا سړی زموږ سره نشته نو مطلب عدالت بیا نور وس نه رسي چې هغه تحقیق وکړي چېرې دا رښتیا وي که دروغ وي.
بلخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وای دا مسله به هغه وخت حل کیږي کله چې چیف جسټس د لادرک خلکو عدالتونو ته وړاندې کول لپاره ریاستي ادارو ته امر وکړي.
دا چې کوم ریاست ادارې لري په فشار واچول شي چې دا خلک بیا عدالتونو ته پیش کړي. موږ خو دا هم چاته نه دي چې دا خلک په سیاسي آزاد دا د خوشي کې نه په دې باندې کې توري بالکل یو عدالتي نظام دی هغه ته د مخامخ کې هغه چې دا څه فیصله د دې مستقل لپاره وکړه بالکل هغه ټول خلکو ته منظورې دي.
خو د پاکستان امنیتي ادارو تل دا تورونه رد کړي چې ګنې د خلکو په لادرک کولو کې لاس لري. دا راز حکومت لا لوړاندې د لادرک خلکو د لټون او هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ یو کمیشن جوړ کړي چې د لادرک خلکو کورنۍ له دې کمیشن سره خپل درخواستونه جمع کولای شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پیښور ضلعي انتظامیه د راتلونکي په شکل د ممکنه بارانونو پر مهال د ډینګي ماشي د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره نه ورځنې کمپاین شروع کړی دی. د انتظامیه د چارواکو تر مخه د لړکیې دفاع 100 او 300 لګولې او د ګاډو د ټیرونو ساتلو په لختو کې د ګندونو غورځولو او د راز نورو ولاړو بو ساتلو باندې بندیز لګول شوی. چارواکي وایي چې د خلکو او د اگاهین الاوازی لی انتظامیه په اسپیټالونو او طبي مرکزونو کې لچارواکو سره ملاقاتونه هم کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې
مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیښور ضلع انتظامی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر موغی ثناء الله ویل تیر کال د پیښور هولس د ډینګي د ماشي وایرس له وجې ډیر متاثر شوی وو او همدغه وجه ده چې د ضلع مخنیوي لپاره لوړانې نه هلې ځلې شروع کړي. دوی ویل چې سرکاري کسان کور په کور ګرځي، د کولاو بولوخي او شیان ګوري او د ټایرونو په خاص توګه کتنه کوي.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لاسٹ سال کی طرح ابھی بھی تین قسم کے ایکٹیویسٹ کر رہی ہے. نمبر ون جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ گھر جاتی ہیں.
ددا پوینا د پیخور ضلع انتظامیہ تیر کال گوند دی سل ہم دری قسم ہلی سلی کبھی یودا چھ زمون لیڈی ہیلتھ ورکر کور پا کور گرزی او خلکو تہ دڈینگی مخنیوی پا اڑا معلومات ورکبی چدا کارون نہ دی کول پکار جستا سو کورنے کسانو ماشومان بچی بل سمون کسان کورون تزی او داس شیان اخوا کوي پس کې چې ماشه پیدا کی دی شي لکه گملې چې پای کې اوبوي پچتونو کولاو ټینکه او پچتونو یا پکور کې هاغه سي چې ډیر نه کارول کیږي. هلته د گاړو پورسي او ټایرونه پراته وي او ټایرونه د ټولو خطرناک وي ورې چې هغه کې اوبه همیشه وي او هغه کې ماشه پیدا کیږي. او دریم دا چې اړوند چارواکو کسانو سره مونږ د ډینګي د مخنیوي په اړه د آگاهې پروګرامونه کوو. اډیشنل اسیسټنټ کمشنر پوینا چې هر ځای کې به د ماشو مخنیوي سپرې هم کیږي. اډیشنل اسیسټنټ کمشنر موغی ثناء الله خپل خبرو کې سیاته کړه یواسې دا نه هورسې کمپین نه بلکې ټول موسم کې به د دماشي مخنیوي لپاره هلې ځلې کیږي.
دیکھیں اس کا ایک آئیڈیل ٹیمپریچر ہوتا ہے 20 ڈگریز سے 30 ڈگریز.
دیوائی گورے دے دماشی دا وائرس خبر دو خپل یو درجہ حرارت وی چی آغا دا شلو ندیر شو پوری وی اس درجہ حرارت لگ زیاد دے نو اسی موسم ندے او سنگا چی درجہ حرارت کمی گی نو آغا با دا ڈینگی وائرس خبر دو لہ موضوع جوڑی گی نو دیل با جی با مونگ لڑیر خیال ساتل وی چی کلا درجہ حرارت دا شلو دیر شو ڈگری سینٹی گریڈ تر منز وی مونگ لبا دیل پار بنیادی احتیاطی گامونه اوچت ول وی چی کامیابی سره دا دی مخنیوی وکڑی شو یاد دیوی چی تیر کال پی خبر کی ڈینگی وائرس لوجه شاخوا 1500 کسان متاثر شوی وو او هم دا تیر کال پا اکتوبر میاش کی پی خبر کی 3800 کسان مړه شوی وو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د سهار 10:30 شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان تحریک طالبان مفتی نور ولی مسعود د خپل نوی مشر په توګه ټاکله. 13 ورځې سنوی ته پاسته ورشوې خبر پاڼه کې وسلوالو طالبانو د ملا فضل الله د وژل کېدو تصدیق کړی او ویلي دي چې نوموړی د جون په 14 په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی و. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار ویلی د لادرکو کسانو مقدمې د زر تر زره فیصله کړل شي. نوموړي پرون د سند لړکانی ښار کې د وینا پر مهال ویل چې د لادرکو کسانو مقدمې د زر تر زره فیصله کړې ځکه چې له دې وجې عدالتي نظام له شرمندګۍ سره مخ دی. د انساني حقونو ادارې وایي په پاکستان کې له 2000 زیات پښتانه لادرکه دي. د پیښور ضلعي انتظامیه په راتلونکي په شکال کې د ډینګي ماشي د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره نه ورځنی کمپاین شروع کړی. د پیښور مرستیال کمشنر مغیث ثناءالله وایي تیر کال د دې ښار خلک د ډینګي وایرس له وجې ډېر متاثر شوي وو. مغیث ثناءالله زیاته کړه چې دې لړکې هسپتالونو او ډاکټرانو ته هم ځانګړي هدایات جاري کړل شوي دي. د پاکستان د مدني فعالانو خبريالانو او پخوانیو سفیرانو د وفد کابل ته د سلو ورځني سفر نن درې مورز ده چې پکې یې تر اوسه د یو شمیر افغان مشرانو سره لیدنه کړې. ټاکل شوې ده چې دغه وفد به نن د افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدنه کوي. د افغانستان د سولې کاروان غړي بنن په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته درې ورځنۍ پرلت وهي. دغه کاروان ویل دي چې له دې وروسته به د امریکا، ایران، پاکستان، روس او یو شمېر نورو هغو هیوادونو سفارتخانو مخې ته هم ورته ناستې کوي چې د دوی په باور د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لري. او د عراق پوځ ادعا کوي چې د شام په ختیځ کې په یوه هوایي حمله کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 1500 وسلوال وژلي دي. د عراق پوځ د اپریل له میاشتې راهیسې د شام په خاوره کې د داعش په وسلوالو هوایي حمله کوي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیزمو واورید. د ژمنې سره سم درته د رواني غړې په دې دویم نیمایي کې اول ورورولي خبرونه وړاندې کوو چې بوریوال کاکړ جوړ کړی دا ورپسې د سولې په لور بل هفتوار خبرونه چې تاسو له هر ونې زمونږه همکار بشیر غواخ جوړوي او اوریدل شي. راځي چې اول وورو ورورولي خبرونه.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په خبرونه کې په هالند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په دې خبرونه کې لټو. هالند یا نیدرلینډز د اروپا په لویدیځ برخه کې پروت داسې هیواد دی چې له دوو هیوادونو سره ځمکني پولې لري او له پاتې اړخه یې سمندر دی. دا هالند پولې په ختیځ کې له جرمني سره لګیدلې دي او په جنوب کې یا بلجیم هیواد پروت دی. د هالند په شمال او لویدیځ کې سمندر دی. د نړۍ په سرشمیرنه کې پر زیاتوالي د نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د تازه معلوماتو لمخې د هالند ټول آبادی دا وخت څخه باندې 10 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو نظر لرونکو اداره ګلوبل ریلیجیس فیوچرز لیکي چې د هالند د ټول آبادی څخه باندې 50% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان تر ټولو زیات هلته میشت دي، کوم چې د هیواد د ټول آبادی 6% جوړوي. د دې ترڅنګ یهودان، هندوان، بودایان او د داسې نورو مذهبونو پلویان هم هلته ژوند کوي. په هالند کې په میشتو مسلمانانو کې د بیلابیلو هیوادونو خلق دي چې پښتانه هم پکې په لوی شمیر آباد دي. قاضی عزیز رحیق یو پښتون دینی عالم دی او له تیرو 10 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي او د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې اوسېدلی دی. دی وایي چې کله دی هالند ته راغلی و، په هغه وخت کې به دوی د نورو هیوادونو د مسلمانانو لخوا په جوړو کړو جماعتونو کې خپل مذهبي مراسم ترسره کول، خو اوس خپل لري.
په دې اخرو کالو کې په هالند کې افغانان د 15 پورې جماعتونه ځان ته په مختلفو ښارونو کې جوړ کړي، سره د دې چې هم فقیر دي هم صغیر، یعنی هم واړه دي او هم ډیر مدرن شکل باندې نه دي جوړ شوي، خو د خدای رحم ده هغه کم ورځنی مشکلات او جنجالونه چې افغانانو ته کله ورپغاړه شي نو بیا هغه خپل مراسم پکې ادا کولای شي.
قاضی عزیز رحیق په هالند کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي چې هلته د قانون واکمنی ده او په قانون کې د هغه چا لپاره سزا ده چې مذهب ته سپکاوی کوي.
هر هغه څوک چې مذهب ته سپکاوی وکړي هغه ته د دولت د طرف نه، د قانون د طرف نه غټه سزا دغه شوې ده، پیشبینی شوې ده.
نوموړي وویل چې د احساس تر حده به وي، خو مخامخ تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي کوم ته چې د مذهب پر اساس توپیر چلن وویل سي.
دسه خاص دسه کم چې پاره کې تجاوز شوی وي، لاسه چول شوی وي، یا ډیره بی عزتی او بی احترامی شوی وي، دا غسه کم کار تر اوسه پورې شکر الحمدلله زمونږ په مقابل کې نه ده شوی.
شغلی رحیق په هالند کې پاتې رکړو وختونو کې خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
په یو ځای کې ضرورت د دې خبرې پیدا شو چې زه هلته د قرآن عظیم الشان یو آیت یو سورت ولولم. کله چې ما دغه د قرآن عظیم الشان آیت او دغه سوره مې ولوستله، هغه د 10مې سپارې سوره اعلی سوره ما ولوستله، کله چې دغه نه راخلاص شوم نو یو څو نفره هم د دې چې مسلمانان هم نه هم د دې هالنډیان و، هم نارینه هم ښځینه، ما ته نږدې راغلل او زه ډیر زیات هم تشویق کړم. هم ویل چې په هغه لوستلو کې یو خاص تاثیر و چې په موږ باندې واچو او رښتیا هم زموږ ډیر زیات خوښ شو.
شاکر واسفی له تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي.
دلته په هالند کې په دغه اندازه مسلمانانو هر مذهبي سړي ته اجازه شته او ازادي شته چې د تصور نه لوړه ده. چاته ځای نه لیدلې او داسې فکر وکړي چې دا یو کوفي مملکت دی، د انتها سخته ازادي شته. زه په خپلو 8 مملکتو ته تللی یم چې په هغه کې سعودي او فلسطین بیت المقدس هم الحمدلله شامل دی، خو ما په ټوله نړۍ کې دومره ازادي نه ده احساس کړې لکه دلته چې په خپل ښار کې احساسوم.
شاکر واسفی وای په هالند کې هم د خپل وطن غوندې په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
مش خپل ورځنی منځونه د جمعیل منځونه او د اختر منځونه د سکول په وطن کې څنګه خلکې، بلکې دلته د هغه ځای نه زمينه ډېره مساعده ده. په ژمي کې مسجد ښه ګرم وي او په اوبه شي تودې ښه مناسبه فضا وي، د پارکینګ امکانات وي او دغسې هم په دوبي کې برعکس چې ښه یخ وي اوبه ښه مناسبې وي، هر امکانات وي لکه په وطن کې چې خلک وي هغسې لمونځونه کوو، شکر دی الحمدلله.
نموړي په هالند کې مذهبي اقدارو ته د درناوي یو بیلګه داسې بیان کړه.
خپل څلور واره سعودي ته دې ځای څخه تللی یم، یعنی په مختلفو وختو کې عجیب ویزا، تجارت پر ویزا، د حج پر ویزا، د عمرې پر ویزا، زه چې خپل هر وخت تللی یم او د هغې پاسخه چې راځم زما سره د زمزم اوبه راسره یې، نو دوی کوشش کوي چې عموما چې مایات یا کوم داسې شی چې هغه دوی په خپل اغستیانو باندې وګوري چې کوم پیسلا داسې خطرناک شی نه یې راوړل سوی، نو موږ مخکې نه مخکې دا ورته وایي دوی سره یې دا خبر شروع کو چې مشر دا سی وبدي مر نه واړ چې سپي مشر وب چې کینو دا هغه وب چې دی خاص میدان یوي کې و خاص لار ورته جوړ کړی ته چا وو په راو باسي او مسلمان شای ګوري کنټرولي.
عبد الله احسان وای ل تیرو شاو خوشلو کال رایسی په هالند کې ژوند کوي او د دې هوا تر څنګ د اروپا په نورو هوادونو کې هم خورا ډیر ګرځیدل. نموړی وویل چې په هالند کې چې چیری دوی ژوند کوي هلته مسلمانان او په ځانګړي توګه پښتانه خپل جماعتونه لري.
نو دلته پښتانه خپل مسجدونه هم لري، د افغانانو خپل مسجدونه شته. با اختر ولمنځونو ته خلک مشران ځوانان دا په شوق او په خوشحالي او د اختر ولمنځونو ته جامعګان مسجدونو ته روان وي. په روژې کې هم دسي مثلا په روژه کې په ډېر شوق باندې خلک مسجدونو ته راویو ته روان وي، د ختم تراویو ته روان وي. کلتوري برخه هم ډېره په پام کې نیول شوې وي، لکه د لمانځه نه بعد لوی سرخانه واریږي او هلته چای او خواږه او مټایان او کیک کلچی او بسکټي دا هر څه پریمانه وی او بس بیا خلک یو سرخان باندې چینه ټوله.
عبد الله احسان ویل په تیرو شلو کالو کې هیڅ کله هم داسې څه نه دی ورسره سوي چې د یا خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي.
د مذهب پر اساس تو پیری چلند زما سره شخصا هیڅ کله دی شل کاله کې زه هیڅ کله هم په دې سبب چې یعنی زه مسلمان یم یا د مسلمان هیواد یم یا مثلا ما لکه خپل پښتني کالی اغوستي یا لباس یا دی کې هیڅ کله هم دی شلو کلو نه کې ځای کې زما سره تو پیری چلند او ډسکریمینیشن دا نه دی سوی، هیڅ کله نه دی سوی را سره. او ما نور څوک هم نه دی دی چې چا سره جی د مذهب او د دین پر اساس باندې توپیر چلان سوی وي.
نموړی وای د هالند له ژوند ډیر خواږه یادونه لري. د ویل یو وخت خپل هالندي استاد میل مکړی وو او بیا یې د لمانځه وخت هم ورپا یاد کړی وو.
داس منځه دی سړی وو، ډیر درن محترم سړی وو. دا لکه ایسوی وو، مسلمان نه وو، غیر مسلمان وو، ایسایی وو. د ده په کور کې زه میلمه وم، موږ په مجلس باندې لګیا وو. د مازګر وخت تیر وو، لکه مازګر لمر په لوېدو باندې وو. داسې وخت وو، نو بیا د ساعت وکتل، ماته یې وویل چې اوس ستاسو د ماښام د لمانځه وخت دی. ما وویل تا ته زموږ د لمانځنو وختونه څه در معلوم دي؟ وویل چې ستاسو یو لمونځ خو د لمر د لوېدلو سره سم کېږي. نو وویل چې اوس لمر ولوېدی، ماښام وخت داخل شو. دا ډېره جالبه وه زما لپاره، با مننه ترې وکړه.
عبدالله احسان یو بل خاطره داسې را سره شریکه کړه.
همداسې یو بل وخت دی استاد ماته زما کلیزه وه، په دې کلیزه کې ماته سوغات راکړي کنه، یوه ډالۍ یې راته راکړه. دا یې هغه د ډالۍ په خاص کاغذ کې پیچلې بنده کړې وه. ما چې کله خلاصه کړه نو ده ماته په تحفه کې په ډالۍ کې یو د ډبرې نه جوړ محراب، ممبر او په سر باندې کلمه لیکلې وه. دا ده ماته په سوغات کې راکړه. نو دا د دې ځای زما لکه یوه خاصه خاطره وه د دن مذهب په متعلق دې زه دخل کوم.
شاکر واسفی وای پښتون ولس باید په پټو سترګو د خلکو پر خبرو باور او عمل ونه کړي، بلکې لومړی فکر وکړي.
زما خپل ولس ته دا پیغام دی چې کوشش دې وکړي چې هر څه د خپل عقل او فکر څخه کار واخلي. کوشش دې وکړي چې دا هر چا پر خبرو غوږ نه نیسي، ځکه چې هر سړی الله جل جلاله ته مسئول دی دا عمل چې چا کړی. د خپل ولس ته مې هم دا خواهش دی چې کوشش دې وکړي چې هر هغه کار چې زموږ د اسلام د بشریت او زموږ د وطن په ګټه دی هغه کار وکړي، او که نه وي هغه دې نه کوي.
عبدالله احسان وای په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت ډیره کمی ده. د ده په وینا له دې کبله د خلکو ترمنځ ډیر مشکلات رامنځته کیږي. نموړی د هالند د ټولنې بیل وړاندې کوي.
دلته مذهبونه، رنگونه، د نړۍ بیلابیل د بیلابیلو هیوادونو خلک په یوه ښار کې، په یوه کوڅه کې، په یوه محل کې ژوند کوي سره. حتی په یوه مسجد کې د څو مذهبونو لکه اسلام کې دننه چې بیلابیل مذهبونه دي، د دغو پیروان په یو مسجد کې ژوند کوي سره. یو مسجد کې عبادت کوي، مطلب دی چې یو ځای کې کار کوي، یو ځای کې تګ راتګ کوي. سوند مشکل دی خپل مسجد یو بل سره نه لري.
قاضی عزیز رحیق په پښتون وطن کې خپل ولس ته د پیغام په توګه وویل چې خپل ټولنه او خپل وطن جوړول د پښتنو کار دی، بل څوک یې نه ور جوړوي.
کچیرته مونږ خپل مور ته نیک او وفادار اولادونه پاتې نشو، پردی به هیڅ کله زمنګ وطن ته د مور په سترګو و نه ګوري، هغه براته آباد نکی، هغه براته جوړ نکی.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره، بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو،
دا سولے پر لور.
د جون په نورلسمه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمند یې پر پښو 18 ورځې مزل کړی. دوی وایي پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر گواخیم، نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانې جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړی دی چې تر 200 کیلومتر پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړي غواړي چې حکومت او طالبان یې د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی آواز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی.
د سولې پر لور
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړه ژړه ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی.
د سولې پر لور
په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مازوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیز کړي.
د خبرو اترو اترسونه برامسته کوي. د تاسو څخه غواړم ولسمشر چې همدلته په همدې مای کې د ملت د رښتینو استازو په وړاندې چې 200 کیلومتره په پښو درته راغلي، په لکړو درته راغلي، ړانده درته راغلي، په پښو شل درته راغلي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن څو ځل د خبرو پیلېدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې و، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خپرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه ملا عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی و، خو طالبانو د خپلو وسلوالو په منځ کې د بې اتفاقۍ مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی و. تر دغې وروسته د مذاکراتو هڅې وشوې خو په عملي ډول خبرې نه دي شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته وویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما د اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال دپاره زه مطلق تیار، که غواړی چې په دښته کېنی زه تیار یم چې په دښته کې، که غواړی چې په ورشو کېنی په ورشو کې، که غواړی چې خرقې شریف کې کېنو خرقې شریف کې به کېنی،
ولسمشر غنی د روژې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د 8 ورځو لپاره ډزبندي کوي او افغان ځواکونه به پر طالبانو حملې نه کوي. طالبانو د دې په ځواب کې د اختر 3 ورځې اوربند اعلان کړ. په دغو 3 ورځو کې ډېر طالبان ښارونو ته راغلل او افغان ځواکونو سره یې تصویرونه واخیستل. خلکو دا کار ډېر ولمانځه، ځکه خو ولسمشر غنی اوربند 10 ورځو ته اوږد کړ او پر طالبانو یې هم د همداسې کولو غږ وکړ. خو طالبان وویل چې دوی نه غواړي جنگ بندی وکړي، نو ځکه یې جګړې ته د دوام ورکولو فیصله اعلان کړه. د هلمند د سولې د کاروان یو مشر له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې طالبانو سره د یو کال اوربند اعلان کړي. ولسمشر غنی ورته په ځواب کې وویل چې همداسې کول غواړي، خو آیا طالبان هم د سولې خبرو ته تیار دي او کنه؟
هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده، راځئ چې مذاکرې باندې کړئ. ما ویلي دي چې کوم مطلب باندې بحث نه شي کېد، نه ما غوښتنه در نه داد، لاړشئ طالبان په همدې رقم چې ما ته راغلي برته ما ته ځواب راکړه. ځواب راو تاسیې راو دا غوښتنه ده، دا د ولس اواز ده، او که یې ما سر غوړ په سترګو همدا سر برته دغلته مې غوښتنه وکړه.
بے خبر کم آزار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے، ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو، دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو، دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو، دلد دمینی بادشاہی وا دار مان سیالی وا، ند مین سوی لے نپ کی سشک حکومان، نپ کی دردو نپی ون نپ کی زخم قدر، پرلو اخترو او میلو ودان سات لے اوتل، کولو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتر، پیغلو ویلچی گل وطن با پکم سوکے ساتو، من بد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتو.
اوریدونکو له هلمند د 8 ورځو پر پښو تګ وروسته کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وې. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګیدلې.
د سولې پر لور
څېړونکي وایي دا کار له دې وجې اهمیت لري چې ځینې فکر کوي چې د نږدې 500 کلونو روانې جګړې به په خلکو په ذهني توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلي وي. خو د مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سوله ییزو لاریونونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې یې د جګړې ختمولو کوشش کړی. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي احمد الله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلی دی په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلی دی دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالت ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالات ته تغیر ورکړي او دغه تغیر چې دی د ولسی مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمه لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم. د دې خلکو پیغام دا دی چې د حکومت نه او د مخالفینو نه غواړي چې نور جنگ بس کړي او خپل مخالفتونه د سولېز لارې حل کړي. په خوا فکر دا ولکه څنګه چې تمام مخکې اشاره وکړه چې هرڅه چې کیږي هغه د زور د لارې کیږي دغه فکر اوس تغیر کړی دی او هغه دا دی چې عام ولس چې دی د واک او د قوت سرچینه ده او دوی باید حالت ته بدلون ورکړي. نو زه فکر کوم چې دغه د خیمو جوړول یو سمبولیک خو په خپل ځای یو ډیر قوي حرکت دی.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی هر کور کې څوک زخمی شوی دی هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. په دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د 40 کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي بلکې دغه جګړه په سیلا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي. افغانان دې نتیجې ته خاص کر ځوانان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د دې نه مخکې چې د څلوېښت کاله کې موږ په جګړه کې جګړه کې ما نتیجه ورنه کړه جګړه ګټون کې نه لري. نو دوی په متبادل باندې چې دا یو ریشنل چوایس دی یعنی په منطق ولاړه فیصله ده یا پریکړه ده دې نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتی د نتیجه نه ورکوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
شزل میں وایو مونگا ہریو زاند دیوتن تا شزل میں وایو زیدنن پلار چھے خوو تنن گیا لے وایو خلف و خل تنجید امر ورو را بلل وارو خلو کورنا یو کہیں